رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
پاکستان د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې تر دوشنبه وخت ورکړی دی چې وزیرستان ته د بیرته سنیدو لپاره نمونه ولیکي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د وروښتو مخه دې ونیسي. او په ترکیه کې د پوځ 2400 کسان له دندو لرې کړل شوي دي.
نن پنجشنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 8 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې امنیتي مسؤلینو د هلمند په ولایت کې د لشکرګاه د ښار د امنیت ساتلو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا او ځینې نور مهم رپورټونه د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. اوس به تاسو ته پوره خبرونه روشان نورزی وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه پورې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دي د بیرته سنیدو لپاره نمونه ولیکي. د څو میاشتو راهیسې کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوست ته اوښتي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمان اعلان وکړ چې دا کورنۍ دي د هغې سرولو پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري. چارواکو ویلي دي چې فورمې دغو کورنیو ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکو دا خبره هم کړې ده چې کورنۍ چې دغه فورمې ورنکړي وزیرستان ته د بیرته سنیدو په برخه کې به د نامعلومو مشکلاتو سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې یا یونیسیار ویلي دي چې هغه ارقام چې د 2014 کال تر دسمبر پورې راټول کړي دي ښیي چې د وزیرستان نه 2,200,000 کسان افغانستان ته اوښتي دي. د وزیرستان د دغو کډسو کورنیو زیاتره د خوست د ولایت د ګربز د ولسوالۍ د ګولان په کم کې اوسیږي. خو د امریکا ژغ سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستان نه راغلو کورنیو ویلي دي چې تر هغو چې د دوی ویجاړ سوي کورونه بیرته جوړ نه سي او دوی خپل قبایلي ژوند ته پرې نه ښودل سي دوی به وزیرستان ته ستانه نه سي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د وروښتو مخه دې ونیسي. د دفاع وزارت دا خبره په اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته خبره شوې ده کړې ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ په ګډې غونډې کې افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې دي د داعش خلاف د عملیاتو په شان په پاکستان کې هم د دغې ډلې خلاف عملیات وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې افغانستان په ډیورنډ باندې د پاکستان لخوا د پوځي تاسیساتو د جوړولو لپاره چې د افغانستان د مشورې نه بغیر جوړیږي خپل اندېښنې پاکستاني لور ته څرګند کړي دي. د عراق په مرکزي ولایت بابل کې داسې قانون پاسوی دی چې که په چا د تروریزم تور ثابت سو نو دغه کور به ویجاړ سي او کورنۍ به یې له ولایت نه وایستل سي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
دا لومړی ځل دی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته داسې یو قانون پاس سوی دی. د بابل د ولایت شورا د بغداد څخه هم غوښتي دي چې هغه تروریستان دې ورته وسپاري چې د اعدام سزا ورباندې راختلې وي. دغې شورا ویلي دي چې دغه کسان به په بابل کې اعدام کړي. بابل د بغداد په جنوب کې 95 کیلومتره لیرې پروت دی. د بابل د شورا یو غړی حسن فدام ویلي دي چې ولایتي چارواکي غواړي چې هر هغه څه وکړي چې د تروریزم مخه ونیسي. موږ د مرکزي حکومت د هغو هڅو نه مایوسه سوي یو چې غواړي امنیت وساتي او هغه وسلوال اعدام کړي چې محکمې ورته د اعدام سزا ورکړې ده. اوس داسې څه نشته چې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې په بندیخانو کې وي او د دوی سره اوس ښه وضعیت کېږي. په بغداد کې حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه قانون د عملي کېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د بلې خوا وسلوالو 14 کسان چې پولیس او ملکیان هم پکې شامل دي په بغداد او د بغداد په اطرافو کې وژلي دي. یوه چاودنه د پولیسو په یو پوسته کې وسوه. دغه پوسته دوکانونو او د مهاجرو کمپ ته نږدې پرته وه. تر اوسه پورې چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت وسلوال وروسته له دې څخه چې په بېلابېلو جبهو کې یې په جګړو کې ماته خوړلې ده او څو ښارونه یې له لاسه ورکړي دي، اوس په بغداد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په یو بل خبر کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری امریکا ژغ ته ویلي دي چې د داعش څخه د موسل د ښار د نیولو د دقیقې نیټې په اړه څه نسي ویلی، خو د عراق ځواکونه به خامخا دغه ښار نیسي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبه په ورځ روسیه دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالي د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمپیوټر هک کړي یا ورداخل سي، او د ترامپ په قول هغه 1.5 میلیونه پیدا کړي چې د هیلری کلینټن د وزارت ته وختي او اوس ورک دي. ترامپ خبریالانو ته وویل دا به جالبه وي چې ولیدل سي. زه به روسیې تاسو ته ووایم چې که چیرې زما نه اوري او هیله کوم چې تاسو په دې بریالی سئ چې 1.5 میلیونه پیدا کړئ. هغه ویل چې احتمال شته چې مسکو دی د کلینټن هغه ایمیلونه چې د هغې په شخصي اکاونټ کې وو او بیا پاکسي وو ساتلی وي. د کلینټن کمپاین د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه ویلي دي چې دا به لومړی ځل وي چې د جمهوري ریاست لپاره دي د یو لوی ګوند کاندید یو بهرني هیواد دې ته وهڅوي چې د خپل سیاسي سیالي جاسوسی وکړي. بل پلو ته نن د دیموکراتانو د ملي کنونسیون دریمه ورځ ده او تمه ده چې 2 ساعته وروسته به کنونسیون ته جمهور رئیس اوباما وینا وکړي. د کنونسیون په اړه به نور جزئیات د خبرونو وروسته د جعفرخان نه واخلو چې په فلادلفیا کې دی. او دا هم وروستی خبر، په ترکیه کې پرون د پوځ 2400 کسان له دندو نه لیرې کړل سول او د رسنیو په لسګونو دفترونه وتړل سول. بل پلو ته لږ تر لږه یو ژورنالیست نیول سوی دی او د زمان په نامه د ورځپاڼې د نږدې 500 کارکونکو د نیولو امر سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د رسنیو په خلاف اقدامات د تشویش وړ دي. په ترکیه کې د ناکامو کودتانو وروسته د دغه هیواد جمهور رئیس بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د ځینو ادارو خلاف ځینې اقدامات کړي دي او ځینې کسان یې له دندو نه لیرې کړي دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، رپورټ ده. د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار د امنیت ساتلو لپاره امنیتي مسؤلینو نوې هڅې پیل کړې دي. د دې مهم ښار په واټونو او لارو کوڅو کې امنیتي کسان هڅه کوي چې عامو خلکو ته ډاډ ورکړي چې امنیت یې ورخوندي کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا رادیو د همکار عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار په جنوبي حوزه کې له مهمو او لویو ښارو څخه دی. د دې ښار اوسیدونکو او کاروباریان د خپل ولایت له نامنیو څخه اغیزمن سوي، خو امنیتي ادارې به هڅه کوي چې په خپل فعالیتونو سره هغوی ته وښيي چې له کوم جدي امنیتي ګواښ سره دا ښار نه دی مخ. د هلمند له وروستیو نامنیو او لشکرګاه ښار ته د ورپېښ امنیتي خطر د مخنیوي لپاره له تیرو 2 میاشتو راهیسې د لشکرګاه ښار امنیتي ګارنیزون په فعالیت پیل کړی. ګارنیزون دنده لري چې په ښار کې د بې نظمیو مخه ونیسي او پېښېدونکي امنیتي خطر ته پر وخت جواب ووایي. د لشکرګاه د ګارنیزون قومندان ډګروال اصحاب الدین روشن وایي چې سرتیرو یې په خپلو فعالیتونو سره د عامو خلکو باور ترلاسه کړی او دا یې یقیني کړی چې لشکرګاه ښار ته د دولت مخالفین کم ګواښ نسی پېښولی.
تاسو باید شاید ده هم وسی چې ډیر زیات تغیرات په دې ښار کې راغلي دي او خلک په دې مطمئنه شوي دي چې واقعا زمونږ امنیت ځواکونه کولای شي چې زمونږ امنیت په خپله توګه تامین او سمبال کړي.
خو دمګړې د لشکرګاه ښار د څلرمی امنیتي حوزې اړوند د باباجي سیمه په بشپړ ډول او د دوهمی امنیتي حوزې ځینې برخې د جګړې لومړی کرښه بلل کیږي. د لشکرګاه ښار د ګارنیزون یو تن منصبدار سید حسن وایي چې له ټولو امنیتي بنسټو څخه سرتیری په ګډه د ښار امنیت ساتلو ته پام کوي. دی وایي ټول قطعه دلته یو ځای کار کوو. د ضربتي ځواکو یوه قطعه هم راسره ده. کله چې ښار ته کوم خطر پیښ سي په چټکه توګه یې دفع کولو ته ځان رسوو او هغه خطر له منځه وړو. په تیرو 2 میاشتو کې هلمند کې د تازه نامنیو له زیاتېدو سره پر یوه وخت د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو سلسله د لشکرګاه ښار ته دروازو پورې ورسېده او ان هغه وخت د دې ښار د سقوط ویره هم څرګنده سوه. دا مهال د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د خپل ښار د امنیت په اړه نسبتا ډاډه ښکاري، خو زیاتوي چې اصلي ستونزه له ښار څخه د باندې په ولسوالیو کې ده او د ولایت عمومي حالات یې د ډاډ وړ نه دی.
طرح نه ده طرح خور ده مشکلاتونه دیر دی سب کیهیگی و یو خار ده خار ده خو ولایت ده ده تشپم گرزو غزم دیگه ما دیگه نیده
د هلمند دوامدار جګړې د دې شهر اوسیدونکو نه هلی کړي او نیوکه لري چې مرکزی حکومت د هلمند اساسي سنځو حل ته پام نه دی کړی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته تللی چې د کوربه هیواد له مشرانو سره یې په نظامي، سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي دي. په دې باره کې مو د افغانستان د ملي امنیت د ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړي.
د افغانستان دولت احتمالا په کومو برخو کې د فدراتیفي روسیې د همکاریو په هیله دی؟
د افغانستان د مصالح قوتونو سره د روسیې د همکارۍ په ارتباط باندې خبر شو. د افغانستان د وی پاوز لپاره د هغوی د همکارۍ په ارتباط باندې په جزئیات خبرې وشوې. هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت په دې څه کې درلود هغوی ته په لیکلي شکل وسپارل شولې. روسیه زموږ یو سیمه ییز متحد دی. دې مفهوم چې د موږ سره د ترهګرۍ ضد جګړه او د غراض نشي توکو د قاچاق تولید او کښت مخنیوي په برخه کې فعاله ونډه لوبوي او په دې برخو کې موږ د دوی همکاریو ته سترګې په لاره یو. هغه څه چې موږ له دوی څه واورېدل هغه د همکارۍ او د خنیت یو امادګي وه. افغانستان د سولې او د ټیکاو د راتګ دپاره د ټینګښت دپاره د افغانستان د حکومت کومو پالیسیو پروګرام چې دی د هغې څخه د روسیې د حکومت ملاتړ اعلان کړ او زمنانی په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د شانګهای سازمان یا د شانګهای د همکارۍ په تړون کې د افغانستان د دایمي غړي تو ملاتړ هم کوي.
بله غورځنګ صاحب، څومره مطمئنه هستئ چې د افغان دولت لخوا شوي وړاندیزونه او غوښتنې به روسیې لورې ومني او په څومره وخت کې به عملا مرسته پیل شي؟
په اصول کې دوی د موږ د پیشنهادونو سره موافقه کړې
ده،
ولې دا چې دغه توافق او دا توافق کله اجرایی کیږي د دې اجرایی کیدل به یو څه وخت په دې خاطر ونیسي چې هغه هر موافقتنامه کله چې اجرایی کیږي هغه د بیوروکراسۍ یو پروسه لري. نو د اجرایی کیدو د دقیق وخت په ارتباط فعلا څه ویل امکان لري تر وخت مخه وي، ولې هغه چې مهم دی هغه د یو ښه نیت درلودل دي و دواړو خواو ته، خصوصا په دې دوو عمده ساحو کې د ترهګرۍ ضد مبارزه چې دغه لپاره د افغانستان د مصالح پوځ چې کول یو ډېر مهم لومړیتوبونه ساتي. افغانستان د مصالح قوتونو سره د دوی د خوا د لاسره د روسیې د فدراتیو جمهوریت د خوا د لاسره کلاشنکوفونو ملا کلاشنکوفونو مرسته د دې همکارۍ او عملی آغاز دی او دا په مختلفو سطحو کې پاینده کې دمه فعل.
بله، روسی پلاوی افغان دولت سره په نظامی برخو کې د افغان محصلینو لپاره تحصیلي بورسونو د زیاتېدو ژمنه هم کړې ده. د امنیتي بحثونو په لړ کې نور داسې مسایل هم مطرح شوي دي چې د دواړو لورو ګټې هڅې ته پکې اړتیا ای.
مهمه خبره افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ کومه پوله چې ده په دې کې د امنیت د تامین لپاره د دواړو لورو د نظریات تبادله ده. دواړو لورو په دې ارتباط خپل نظریات او خپل پیشنهادات سره شریک کړل او زمونږ د مشترک طویل المدته، میان مدته او کوتاه مدته پروګرامونو او برنامو د تشویق او د ګډ کار په ارتباط باندې هم موافقه وکړل. نو په مجموع کې د افغانستان د ټولو هغو پیشنهادونو سره چې په ارتباط یې درلودل موافقه شوې ده، ولې اجرایی کېدل د ټول توافقات تابن وخت نیسي.
بله، او ګډې هڅې ته به پکې اړتیا وي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خبرو کې اشاره وکړه غورځنګ صاحب، روسي افغان پلاوی ته د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب نه غوښت ملاتړ اعلان کړی دی. په ترانزیتي او نورو اقتصادي برخو کې هم د مرستو او اسانتیاو ژمنې کړې دي. یا هغه مبارزو ته چې ګډې هڅې ورته اړتیا ده او تاسو ورته په خبرو کې اشاره وکړه، د روسي د اوسنی نیت د افغانستان وسنی حالت ته پکاتو تروریزم پر ضد په مبارزه کې څومره افغان حکومت او دولت ته اطمینان ورکولې شي؟
روسیا مونږ یو منطقوي متحد او منطقوي شریک دی. د ترهګرۍ ګواښونه او د ترهګرۍ د ګواښونو څخه موجود متوجه خطرات سیمې امنیت د افغانستان او روسیې امنیت ته په دې باندې د موږ باور تقریبا مشترک دی. موږ باور او موږ نظر تقریبا مشترک دی. د دې ګواښونو د ځپلو دپاره دواړه هیوادونه د دې ضرورت درک کوي چې د افغانستان په داخل کې باید دا مبارزه له څو لارو ترسره شي. طبعا هر هغه مرسته او هر هغه همکاري چې د افغانستان د ثبات لپاره کېږي، د افغانستان د امنیت د تامین لپاره کېږي، اگر قدر وړ ده. روسیې په تېرو کلونو کې هم د افغانستان د حکومت سره په مختلفو برخو کې، د افغانستان د خلکو سره په مختلفو برخو کې کومکونه کړي دي چې د ټولو مرستو او همکاریو قدردانۍ کېږي. په دې حساسه مرحله کې چې موږ د ترهګرۍ سره په مبارزه کې او په یو قاطع پړاو کې یو، د ټولو دوستو هیوادونو خصوصا د منطقوي متحدینو همکاریو ته موږ ضرورت لرو او دا مرستې موږ ته د قدر وړ دي. موږ متيقین یو چې دغه ډول مرستې به وکړی شي چې ترهګرۍ ضد دغه مبارزه په لا ډېر مؤثریت سره ادامه پیدا کړي او حکومت به وکړي د دې مبارزې د لا ډېر مؤثریت سره. موږ باور او موږ اعتقاد دا دی چې ترهګري یو شریک وخت دی او د شریک وخت د پل لپاره شریک هڅه ضرورت دی. نو په دغه مرحله کې موږ د ټولو منطقوي او نړیوالو متحدینو خصوصا د روسیې د فدراتیو جمهوریت د مرستو او د هر هغه اقدام او ګام قدردانۍ کې وکړو چې افغانستان د ثبات ټینګښت لپاره پورته کړي.
ډیره مننه غورزنګ صاحب، جوړ اوسئ.
ډیر تشکر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د یوې نوې سروې څخه داسې ښکاري چې په کینیا کې په درو کې دوه برخې خلک په خپل ملک کې د سومالیې د مهاجرو د داداب د کم د بندېدو طرفداري کوي. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
په دې وروستیو میاشتو کې د کینیا حکومت څو ځلې دا خبره کړې ده چې د دې نیت کړی دی چې د خپل ملک په شمال ختیځ کې د مهاجرو د داداب کمپ بند کاندي. په دغه کمپ کې تقریبا 300,000 مهاجر پراته دي چې زیاتره د سومالیا نه راغلي دي. ملګرو ملتونو د کینیا نه غوښتي دي چې په خپل دغه فیصلې لسره غور وکړي، ځکه چې کچرې د سومالی مهاجر دې ته مجبور شي چې خپل بے ثبات ملک ته لاړ شي، هلته به د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. مګر د دغه سروې یو محقق تام ولف وایي چې د کینیا حکومت په مطلق ډول د مهاجرو د داداب د کم د بندولو طرفداري کوي. هغه وایي
the same percent 69% support is that is 2/3
نه شپېته فیصد خلک د دغه مسلې په باب اطلاع لري. په همدغه فیصد یعنی نه شپېته فیصد خلک د هغه ملاتړ کوي او دا په دریو کې دوه برخې تشکیلي. په مرکزی برخو کې ډیر زیات خلک یعنی 2-3% خلک د دغه کم د تړلو طرفداري کوي او یوازې د ملک په شمال لویدیس کې 6% خلک د دغه کم د تړلو پلویان دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دوی په اټکل تقریبا په هر هفته کې د 500 او د 0 تنو ترمنځ مهاجر په خپل خوخه خپل ملک ته روان دي او د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې تقریبا 15,000 مهاجر خپل وطن ته ستانه شو دي. د دغه سروې تنظیم کوونکو د کینیا د خلکو نه د دې پوښتنه هم کړې ده چې په سومالیه کې د خپل ملک د عسکرو د خدمت په باب څه وایي. په هغې کې 55% خلک غواړي چې خپل عسکر د سومالیې نه روباسي. 80% خلک بیا وایي چې دغه عسکر دې د سومالیې او د کینیا په سرحد کې ځای په ځای شي چې د سرحد له لارې د ټورستانو د راتګ مخه بند شي. کینیا په سومالیې کې د افریقایي اتحاد په 300 عسکرو کې 20,000 عسکر لري. د کینیا د داخله چارو د وزارت و نطاق مو ونده نوچکا امریکا غکته ویلي چې ډیر خلک په دې نه پوهیږي چې د کینیا عسکر په سومالیې کې څومره رول لري. هغه وایي زمونږ عسکر هلته په سومالیه کې د ثبات او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او دې په دې کې مرسته کړې ده چې د سومالی ډیر خلک مهاجرتون کړي. دغه خلک کوشش کوي چې په خپل ملک کې باثباته او هغو ځایونو ته لاړ شي چې هلته امنیت شته دی. هغه څوک چې غواړي چې زموږ عسکر د بیرته وطن ته راشي، هغوی په دې نه دي خبر چې زموږ عسکر د افریقایي اتحاد په سوله ساتونکو عسکرو کې څومره مثبت رول لري. د کینیا حکومت نیت لري چې د مهاجرو دغه لوی کم د دې کال په پای کې بند کړي. دا شباب افراطي ډلې لوړه کړې ده چې تر هغې پورې به د کینیا په خاوره کې خپل حملو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې کینیا خپل عسکر د سومالیې نه نوي راایستلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی راپورته. کچری میرمن کلینټن سشکال د نوامبر په میاشت کې د جمهوری ریاست ټاکنې د جمهوری غوښتن کې ګوند څخه وګټي، نو دا به د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د یو پخوانی جمهور رئیس میرمن د دې هیواد لومړنی جمهور رئیس سي. د امریکا ژغ خبریالی سندی سن د هغې د شخصي ژوند په حقله دا راپورټ برابر کړی دی چې دا د تاسو اورول کېږي.
د شیکاګو د منځنی عید لرونکي یوې کورنۍ خوشحاله هغه کم کېجلی چې پلار یې د جمهور غوښتونکو ګوند وفادار غړی ووي، هغې سیاست ته د خپلې مور له کبله چې یو دیموکراته و مخه کړه. خو د هغې د مور دورثي رارم ماشومتوب د هیلری له ماشومتوبه ډیر توپیر درلود.
زما مور په اته کلنۍ کې د خپل مور او پلار لخوا یوازې پرېښودل شوې وه، او بیا یې نیا او نیکه د شیکاګو نه لاس انجلس ته راوسته. هغه نیا او نیکه چې نه یې غوښتل دا وساتي، خو خلکو ورته مهرباني وښوده او هغې ته یې د ژوند بل فرصت ورکړ. لکه زما ښوونکي چې لیدل زما مور د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، نو ما ته به یې د خپل کور څخه اضافه ډوډۍ راوړه او په غوا کې به یې راته وویل چې ما خو نن ډېره زیاته ډوډۍ راوړې، راځه چې یو ځای وخورو.
هیلری کله چې تنکۍ ځوانه وه، نو د جمهور غوښتونکو ګوند پلوي وه. هغې د والسلی په پوهنتون کې د سیاست په ډګر کې زیات فعالیت وکړ. په 1980 کې د میرمنو د پوهنتون د فارغ التحصیلانو په استازیتوب وینا هم وکړه. له هغه ځایه هغه د یل پوهنتون ته لاړه چیرې چې هغه یوه مترقي دیموکراته شوه. د همدې پوهنتون په کتابخانه کې د خپل ژوند راتلونکي ملګري بل کلنټن سره آشنا شوه. هغې او بل په 1915 کې واده وکړ او د هغه ټاټوبي آرکنسا ته ورسره ورغله چیرې چې هغه د والی په توګه هلته وټاکل شو. د میرمن کلنټن لور چلسی په آرکنسا کې زیږیدلې، او دا هماغه ځای و چې ژورنالیست ران فورنیه د لومړي ځل دپاره د دوی په اړه رپورټ چمتو کړ. فورنیه امریکا غږ ته وویل چې هغه فکر کوي چې میرمن کلنټن حتی د بل کلنټن څخه هم هوښیاره او خوشخویه ده.
بل کلنټن هم خې ټوکی کوي، خو میرمن یې هیلری کلنټن بیا د ځانګړو شیبو په ټوکی کې تر ډیره ماهره ده. د ځان په مثال راوړلو داسې ټوکی چې له خندا به خلک لیونی کړي. ما ته خو یې د خلکو سره د تماس او اړیکې د ټینګولو مهارت د پام او ډاټ وړ ده چې شریکولو یې نور ته خبروي.
د بل کلنټن د واکمنۍ پر مهال د سپینې ماڼۍ ویان باب وینر امریکا غږ ته وویل چې میرمن هیلری کلنټن د یوې ستونزې په تشخیصولو ډیره پوهیږي، او ورته د حل لاره هم د بل کلنټن او یا باراک اوباما په پرتلې په چټکۍ یې پیشنهاد کوي. خو میرمن کلنټن هغه څه نه لري چې دوی یې لري.
هغه په دې پوهیږي چې ځانګړی جذابیت نه لري، خو هوښیار ده او په حکومتدارۍ کې لوړ مهارت لري.
کله چې ښاغلی بل کلنټن په 1992 کې د امریکا جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، نو ټوکې کولې چې هیواد ته د یو جمهور رئیس په بیا دوه جمهور رئیسان خدمت کوي. د دودیزو تمو په خلاف میرمن کلنټن د جمهور رئیس د میرمنې په توګه په سیاسي ډګر کې دخیله پاتې شوه. کلکه مبارزه یې د صحي بیمې د سیستم رغول و، خو سرته یې ونه شو رسولی. خو په سپینې ماڼۍ کې هغې ته د بل کلنټن د خیانت کیسې رابرسیره شوې. د مانیکا لوینسکي سره د نامشروع اړیکو له کبله بل کلنټن د کانګرس د استازو په جرګې کې استیضاع شو. د فونیه په قول په عامه انظارو کې د میاشتو میاشتو تحقیر او سپکاوي بار او فشار هم د هیلری پر اوګو خورا درون تمام شو.
هغه په ژوند کې د مخامخ شوو ناخوالو له کبله بدله شوه، او له دې اړخه د بریدونو له کبله هم په زړه داغدار او ټپي شوه چې ځینې غیر منصفانه وو.
خو دوی خپل ګډ ژوند د لمنځه تللو څخه وژغوره، او میرمن کلنټن بیرته د خپلې لارې مبارزې ته ستنه شوه او د جلا سیاسي راتلونکي د پاره یې هلې ځلې پیل کړې. په 2000 کې د نیویارک د ایالت سناتوره شوه، او په 2008 کې جمهور رئیس اوباما هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وټاکله. هغه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د 112 یوادونو څخه لیدنه وکړه او لدی موقع څخه د ډیپلوماسۍ د قوت څخه په ګټه اخیستو چې ورته نرم قوتم وایي د ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره زیار وایست. د دیموکراتانو د ګوندی غونډې پر مهال د جمهور رئیس اوباما میرمنې میشل اوباما د میرمن هیلری داسې ستاینه وکړه.
وګوره داسې وختونه زیات راغلل چې هیلری ویلی شوی چې کار یې له زحمت نه ډک دی او خلکو ته د خدمت بیه ګرانه ده او د خلکو د تبصرونه چې د هغې د جامو په اړه د خبرو په اړه او حتی د خندا په اړه یې کولې ستړې نه شوه. هغه څه چې زه په هیلری کې ستایم دا دی چې د فشار لاندې نه ماتیږي او هیلری په ژوند کې هیڅکله هم ناکامي نه مني.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ لاندو او مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې د تر دو شنبه وخت ورکړی دی چې وزیرستان ته دی د بیرته ستنېدو لپاره نومونه ولیکي د څو میاشتو راهیسې چې په پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکو چې خوست اوښته دي بیرته خپل کورونه تستانه سي. خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمن اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اگست تر اولی پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ور اوښتو مخه دی ونیسي. د دفاع وزارت د خبره په یو اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ ناوخته خبره کړې ده په اعلامیه کې راغلي دي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ په غونډه کې افغانستان د پاکستان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د داعش خلاف د عملیاتو په شان په پاکستان کې هم د دغه ډلې په خلاف عملیات وکړي. د عراق په مرکزی ولایت بابل کې داسې قانون پاسوي دي چې که پچا د تروریزم تور ثابت سو نو د هغه کور به ویجاړیږي او کورنۍ به یې دولت څخه ایستل کیږي. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبه په ورځ روسیا دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالي د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمپیوټر حق لري او ورداخل سي او د ترامپ قول هغه دې زره ایمیلونه پیدا کړي چې د هیلری کلینټن د وزارت د وخت دی او اوس ورکته. په ترکیه کې پرون د پوځ 2400 کسان له دندو څخه لیرې کړی سوي او د رسنیو په لسګونو دفترونه تړل سوي دي. د بلې خوا لشتر لږه یو ژورنالیست نیول سوی دی او د زمان په نامه د یوې ورځپاڼې د نږدې 500 کارکوونکو د نیولو امر سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د رسنیو په خلاف اقدامات د تشویش وړ دي. په ترکیه کې د ناکامه کودتا څخه وروسته د دغه هیواد جمهور رئیس بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 20. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 20. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان زیدي اوریاځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان زیدي اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه په کندوز کې 10 اټکل شوی ده. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 20. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 20. په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 20. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 20 اټکل شوی ده. ترنو ورځن کو پام دې سره زموږ نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هر مونیسي چې نیم ساعت وروسته به هم مستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په دې کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو